د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچولي او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څوي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم د ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې د خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونه کې سره له مخې په همغې انجن دې نیو کونیسي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو دې اوله باید هما تحقیقات وکړي بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مرتزنګ ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړله بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داسې نه ده ګوره هره خبره حتمانی و د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک زنده حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخوته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول لار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنې مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، کښته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خپرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. خپلې زده کړه کې مصروف یو، اوس خو لږه هوا راښه شوې ده. ژمی کې به منګه دغه ته راتلو. منګه به خپل یخ دومره نه ده، خو منګه خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته 5 مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونی هلکان به زده کړو ته نتلل، دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړه، څه وکړل، چا سره کېناسته، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لری پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو ولادت دا چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړل، او بالاخره دوی مې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي، او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوست ورزکو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یوداسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي، درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې فاميلي هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوس سره بلد نه وي، لیکو لوس په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان یغه لیکو لوس سوک پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس نه بخي پويږي، نو یعنی پملا سوک پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پوري د سواد وی لیکو لوس نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی دی به د استاد په درس مندي مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسن د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وخګی کوي.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته واخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضه ما هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي، له زده کړو محرومي دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هواد لپاره کار وکړي، او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري، پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
د آزادی میلمه
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده عقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړ قندوز ته تقریبا سلو کال زه قندوز کې وم د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي
بده کې تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدای شي زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه ځنه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قران کریم او پنسور او دغه شان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نوم دی زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډیر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي الته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و او قندوز تقریبا د سی فرهنګي غوندې خارم او په هغه کې دلته یعنی مدرسې وي مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلی صاحب قصیغ ال چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګ میدان ولایت ته زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د میدان د وردګ ولایت مرکز کوټیا شروع و اوسنی میدان خار نه و نو هلته چې کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځ کتاب غوندې متن ده د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځګان غوندې چې فارسی کې د پنځګان ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځګان د مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نمخ کې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې وو د کورنۍ درسونه د جمعه درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نمخ کې ماشومان لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د د د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو لورم کې وم او دغه وخت زما یاد دی چې زما سواد هغه وینه زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نومي کوچنيان اني سو کد دوخان مکه دا کمکان اني باندې دغه نوم تبديل شو نو دغه 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 مجلس سره زمام کاری او زما د چما کمکان اني سما د کمکان اني سما فقاهي لګل اغم پوسته باندې زما خیا دي چې اول ذل په دوه یو درو 325 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکان اني سې هغه تا چاپ شو نو هغه ما د پر دې وسره تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مخکې ته پاتو وایم زمون کور یعنی د اخبارونو د ورسپان او هغه زما والي سې دې دغه شتن ډېر د سې درلو د شعر سره ادبيات سره د شاعرانو د دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه موږ سره هغه یعنی د سې بالکل ایس توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا د ملنګ جان خدای یو وخت دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او دوستان او پولیسان سره نو د دې ورځ پانو اخبارونو دا زمون کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې اغه مخې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزاد ورسپانی مجله او مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا اغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پولي باغومي کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت د تلویزیون نه یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالي د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما غشو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وي او شعري دیوانونه او ټولګي وي ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه دې له حده دادی او توجه ورته سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه داده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایریکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د یلو او کتابونو ترمن دا ځان مې غکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیم خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحک مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيزه د تن تن تنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو هغه څه کوچ نه وم مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل مو دا مې خبرونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک در نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو خد طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغمندي بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وټللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لسه د ما سه 15 سن فقره کې ومره دغه نو ست کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نجیب او کابل سره بیا دلته بیا موهیتو دلته د پروان په تګه وقې په هر ولایت کې او په هر ولایت کې نه تقریبا پاکستان ولایتونو کې ولایتي ورسپانه ز پروان کم دی پروان ورسپانه دلته بیا زه دغه اشتراک دلو د دبراتله او بیا انیس ورسپانه هغه په پوسټه منظم په پوسټه په پوسټه کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا دریک علامه او یا تقریبا سلور کار بګرام کې پاتې شو او د داوتان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سره شاګردان نه کانکور اخستله څوک چې کانکور نه وره کو به تل نور مکتبونو ته بیازا کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زبا ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې و شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبر نگار شي مدرسے تھا عربی دارالعلوم چاہتے افغانستان دے ٹول افغانستان کے سوا دولس یا سوالس دینی مدرسے بھی چھ دے وزارت معرف لکھا ہو یعنی کریکولم صاحب حکومت مدرسہ مکتب اندرابی کے قابو پل بخومی سر نجدی کابل کے مکتب رخصت شو چکلم دیبان دی وته جو داتا پشتنی چر دیبان کا پنک سر نگار پارک سر دغلی سی استقلال سر دا شو خاطر فیرونه و ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دیولس بجی وی نو اول زل ما پشتن کی زریدار ټنګ او زری خوش ټنګ په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشته افغانستان کې او بل خمو دام اکثر کلاشینکوف مې ژوند کې دلته ولیدا او اول چې ما تک او دله چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو نو اوس په لمو د افغانستان کې دا روانه ده یعنی
پدې اړم یو بختنه لرم خو تر دې مخکې استاد قبلګا صاحب ډیرو ځینو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځي باشمن نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي او د مونږ زما شخصي دوه حالت دوه په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ د کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورن لرم چې کنه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در سیمه لوبه کوله زمون کله کې کوسه کې دوستانه کې او ته ډېر غو ډېر خوشینه و مې خفه وم اوس زما د کوچنیوالي د ودرې د سیمه ماشومان چې مونږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زه حتی چې کله ورسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه ورسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې او زموږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې وو د هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کول ژوندې بیا استاد د پاره زه پلټ کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوی صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز ته نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته ویل تاسې به هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونی هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ساور په ومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ساور کوډتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې تاسو د احساس او چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ز د تاسو ته کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستل اړ وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانګ او د عسکر صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړ چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې چې کتل اوس پورې ویره غوندی خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره ورسته تک دوه یو ورسته ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندی کنه د امدا سرک و دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولید یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانګ لته وو سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانګ مې چې وکړه الته خلک کې دی چې خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساوت په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې انا ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بی بی سی رادیو نه دا هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سی او بی بی سی رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صنف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې زمون کور کې زه عام او تیوست و سیګور مغه عام عام کې ادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سبق تر سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول ادي کتابونه حتی زمایا دي چې خلک پیغام حق او مجله و دي اطلاعات او کلتور وزارت نه رسمي دي دولت مجله و د خبرېدل ديني مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دینه پیدل ته باندې غکوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې غوي د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې غوي حزبی اړیکې درلودل دا د ارتجاع په نامه د زپولو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات غو کنه دي او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډیر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما حیات دی زما یو ملګری د ګروست وقات د محکمې رئیس او قاضي شو اوس مش بندي ده نو مې نه خلم هغه ور بند ډیر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پښتنه کوله چې الکه چیرته وېشت وای نه چیرته نه چیرته ملمو یا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخه د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخه د ټول بدن شا او غي د ټول تک تور ودي وهلونه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې ردل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم د سیو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه ک نور
راتوي داسې بیا تقریبا داسې لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر هغه وختې دی لپاره نو التا زمنګ دی ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود سلور سرور ولسوالګان دغه در سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګر د سقو سر خو پاسا او بشی خلی بیا دغه نو ورسره زمنګ د بامیان هغه د ورته کو میدان ولایت د هغه منطقه کې نارامي پیل شوی او د حکومت پر ضد اوازې بیا په دسمبلی میاشت کې مونږ اختر رخصتی وو دغه کې زمنګ منطقه هم د مجاهدین په کې غکړه راپورته شو ان خلق دا ما خپل تعالی دل چې خلق دغه وطنی ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلق پلس کې دی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زر لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم سنف بیا یو ولسم کال زای ول سم سنف کوم چې بیا دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جدي په میاشت کې د شپږم جدي هغه شروستانو افغانستان شروع شو افغانستان ته دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبر وکم سرمن صاحب دا کې دی شی مهمه لغه د پاره د روسانو د راتګ نمخ کې دا داسې خلک داسې انګیرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلانې خبرولې اعلان غونډې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردی غکې د اسلامي وخت وو خو شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې هم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلود د ولسم کې بیا د ولسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوک دنه بیا خبره شیخ ششترک خاط کې زپات شوم بیا بل چرخی تلاړم
څومره
وخت
بندي
وي
بیا
تقریبا درنی میاشت دقیقې پاتې شم درنی میاشت تقریبا هغه کې هم دا اول تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې پخات کې وي تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وي تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سچ متاسفانه ما غلړې د شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیالات چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هغه زما خپل حالات رمز کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغان ونی ول شم د اقامت د ګورو له خانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی هفته کسانو دی پونتون مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزب کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دا طبقه د قود دی هغه دی تقریبا جمه خونه او یعنی د قوس میاشت جمه ته نږدې او لیک پاتیو یخ هاو دوی د ټول لخت نه دی دغه کړو سره دا یعنی دغه ترلې ودا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کمه قوی شي بنچه غوندي کنه زه او یو کس مازه شاخه کړم په مخ زما ست باندې بوتان خې او عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وسته په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلاړم قربند ته یو تقریبا یو کال التوم دام زاند تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره د ژوند دی وطن حالات سره زه ټما ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل رقم ژوند وو نو الته چې زه خپل مخ لګاسم کار کړې جهاد کې برخه اخستې وو چې مجاهد وال تزمو کور مغه نو بیا الته یو کال تقریبا زه په چون فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه یې زمو په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو مخ کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غا مې راتویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره ما درس مې ویل عام دي هغه وخت دي ستر جهاد او مقاومت دي افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زموږ یاد دي چې بیا موږ په رخصتۍ او کې محصلین ګروپونه او چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه لپاره مجاهدینو سره مرستې لپاره او فرنګي کارونو لپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مال د فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې مونږ خو د افغانستان خلک خوري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا مې جوبې زده کړه دا یو زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلک نور دي نور هیوادونو محصلینو مونږ سره وو مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول کتابخانه او درس او استادان او دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور امغه شو بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په موید کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ او یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از دجه به اردو خپل زده شو یعنی بارا کی دا نو دا یو مرحله بیا ماستری می درته ویل پم تا پانتون کی ماستری کی زغه شم بیا د ماستری نو ورستا سو کال ز استاد مون د محمدی افغانانو د افغانی پانتونونو کی
په دې حساب تاسو ژوند تو ارخیز ده په تو برخو کی مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه اته خارجي پانتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دیال د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپاین باندې شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریده دغه مدیر وم دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې یو بل سره کې یعنی متوازی هم ځکه کله داسې بل ظاهر کې داسې کې دا خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا شی بل وستله غدا نو یو استاد یو وخت مونږ ته پانتون کې دا خبره کوله مصری استاد او د الزاد مونږ ته هغه چې څوک یو کس یو شی به دیو شی به زدې هغه یو کس دی چې دوی دوه کس هم دسی نو نو د شی به کې دا زما تجربه ده د شی به زده کولو کې کنه
سلام فریده جان عید مبارک
سوای نظر سای بختر خل لری ده
درو چی سین خو رسید
خیمت پختر که چوم رختری را کوی؟
بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم؟
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه ده موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پخوخی پکی سندری خپرو تازده رادیو دایمی آوریدون کو تا زنگ وو
خیم مرم مهمان میسازی دیگه
نظر سای بیل تا کلا پروگرام خو کلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه
نوریدون کی کولای شي چې زموږ د غوټ سب شمیرې ته زنګ ووهي 00 300 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 02 21 12 45 01
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به اید
Thank you. سترگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہغه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہغه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا لحظه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا
ازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام لو تر اتوبجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.